خمنن مخک تر دې چې د خبرونه پاته برخه وورو لنه جيبه زمان څخه اورو چې د افغانستان اقتصادي خبرونه څه دي
په موکې لازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه ته د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي وایي هله ست چې دروان کال تر پای پورې به 80% پراختیایي بودیجه مصرف سي. د دغه وزارت مرستیال محمد اسماعیل رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د پراختیایي بودیجه نه مصرفول بیلابیل لاملونه لري.
مصرف بودیجه عوامل زیات دار، عوامل
د بودیجه نه مصرف ډیر عوامل لري. امنیت د پروسو اوږدوالی په تطبیقونکو شرکتونو کې د ظرفیتونو نشتون هغه عوامل دي چې د مالیه او اقتصاد وزارتونه پر کار کوي او موږ دې ته هیله منو چې تر روان کال تر پای پورې 80% بودیجه مصرف شي او زه غواړم چې تاسو ته دا زیری درکړم.
لدی مخکې د افغانستان د مالیه وزارت ویلي و چې یو شمېر وزارتونه د روان کال تر نیمای پورې لا نه دي توانېدلي چې 80% پراختیایي بودیجه مصرف کړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې که چیرې وزارتونه په دې ونه توانېږي چې خپله پراختیایي بودیجه په بشپړه توګه مصرف کړي، راتلونکي کال ته د مصرف کړي بودیجه په اندازه بودیجه ورکړل سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي پر تازه میوي د افغانستان او پاکستان دواړو خو له تعرفو د لوړولو سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د میوي صادرات او واردات شروان دي. د سوداګرۍ او صنایعو خنوي مرستيال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان سره د ترکاری او تازه میوي په وارداتو او صادراتو کې د تیر کال په پرتله هیڅ کموالی نه دی راغلی.
حال دې زمونږه کوم مشکل نشته دی، زمونږ زیات صادرات د پاکستان سره دي. تبدیل دي او میوه دي، د دوی میوه هم راځي، هم را روان دي، کیله را روانه ده، ټول شیان تاسو په مارکیټ کې ګورئ چې را روان دي.
د ښاغلي الکوزي په وینا د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزورتیا او کمی تقاضا ته په پام سره په نورو لومړنیو خوراکي موادو کې له پاکستان څخه د وارداتو په برخه کې کموالی راغلی، خو کم سیاسي اړخ نه لري. او د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ نوي پوله، یو ایرو 50 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1446 افغانۍ.
له نجيبه زمان څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو، د یو بل تازه خبر پترس کې به تاسو ته هم احوال درکو چې د پکتیا ولایت شپږو ولسوالیو لارې چې له څه مودې راهیسې تړلې وې د عملیات په نتیجه کې پرانستل سوي دي. دا چې دغه لارې څومره ستراتیژیک اهمیت لري دا به زموږ د همکار داود تپان څخه واورو چې همدا اوس د تلیفون پر کشه دی. دوی پخپله د احمد خیل ولسوالۍ ته تللی و. تپان صاحب، که زما وزاوري لطفا اوریدونکو ته معلومات ترکی چې دغه لار څنګه او څه وخت خلاص وسول او څه اهمیت لري؟
مننه پیر بجانې. لکه څنګه چې تاسو ویلې، تقریبا څلور ورځې وړاندې د پکتیا مرکز ګردیز او د شپږو ولسوالیو سرحدي ولسوالۍ یادېږي، څمکني، پټان، جانخیل، لجمنګل، احمدخیل او میرزکې، لاره د میرزکې په اندوان سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري تړل شوې وه. وسلوالو د افغان ځواکونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه والته. نو افغان ځواکونو لوړ پوړي چارواکي، والی د پکتیا والی نصرت الله ارسلا، ورسره د 203 تندر کلي اردو قومندانۍ استازي، همدا ډول د پکتیا میا قومندان، د سرحدي زون قومندان، دا ټول په شریکه په دې لار راغلل او خلکو ته د اطمینان په خاطر دا اوس موږ مسکل ولسوالۍ ته راورسېدو. سدبي دا کتار را رسېدلی ده او دوی په ټولو سیمو کې، په هغو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وی یا د خلکو په خبره چې دلته وسلوالو طالبانو خپلې سلاوې ځای ته ځای کړې، هلته یې عملیات روان دي. دوی تر اوسه پورې د عملیاتو په اړه هېڅ خبر رسنیو ته نه ده کړې. ولې دومره یې ویلي دي چې د خلکو د روحیاتو د پیاوړي کولو لپاره، د سیمې د کتلو لپاره د پکتیا والي اطمینان ورکړه چې دوی به دې لارې ته د جګړې په وخت کې راځي، په هغه وخت کې به راځي چې خلک دا فکر وکړي چې دا حکومت دي، دا نظام دي، دا د نظام تقویې لپاره به کار کوي.
ډیر مننه زموږ همکار داود تپانو چې د پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو د لارو د پرانستلو د عملیاتو په اړه موږ ته جزئیات راکړه. د نور جزئیات په ان شاء الله په نورو خبرونو کې هم درته خبرو کوو. مخکې تر دې چې د ازادي رادیو نورو اونیزو پروګرامونو تفصیل ته ورسو او د پروګرامونو درته وړاندې کوو، د جرمني کې د یو برید کوونکي په اړه راپور درته لرو. د جرمنی ځینې چارواکي او خبري رسنۍ وایي هغه ځوان چې د تیریسې شنبې په شپه یې په جرمني کې پر یو شمېر کسانو د چړې او تبر ګزارونو وکړل شای پاکستانی وي. تر دې مخکې ویل سوی چې برید کوونکی افغان و او له داعش ډلې سره یې تړاو درلود. افغان چارواکي وایي د برید کوونکي چې د پولیسو لخوا وژل سوی د اصلي هویت تثبیت لپاره تحقیقات روان دي. رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
فرانس پریس اژانس د جرمنی پولیس ته د نږدې مقاماتو له قوله وایي کېدای شي هغه ځوان چې د تیرې سې شنبې په شپه په بواریا سیمه کې په یو ریل کې 15 کسان د چړې او تبر په گزارونو ټپیان کړل پاکستانی وي. تر دې مخکې ویل شوی چې برید کوونکی افغان دی چې شاوخوا دوه کاله وړاندې جرمنی ته راغلی و. د جرمنی پولیس وایي ښایي دغه هلک 2014 کال کې جرمنی ته په رسېدو ځان افغان معرفي کړی وي. برید کوونکی چې د پولیسو په ډزو کې وژل شو له حمله مخکې په یو سب شوي ویډیو کې ځان داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې ته منسوب کړی دی. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې د هغه هلک د هویت په اړه لازمه پلټنه وکړي چې د سې شنبې په شپه په بواریا سیمه کې په یو ریل کې پر ملکي خلکو برید وکړ.
په نوم د افغان بعضې اوقات سو استفاده کیږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کیږي او تر اوسه پورې دغه سلی چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دی موږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلی واقعا افغان دی.
د جرمنی زد ڈی ایف تلویزیونی شبکې ویلي د برید کوونکي په سب شو ویډیو کې د هغه لهجه افغانی نه ده او د متخصصانو په باور هغه په پاکستانی لهجه خبرې کوي. دا تلویزیون وایي برید کوونکي په ویډیو کې ځان محمد ریاض ګڼلی دی خو په اسنادو کې د هغه اصلي نوم ریاض خان دی. ریاض خان د سه شنبې په شپه په بواریا سیمه کې یو ریل توخوت او په سپرلیو د چړې او تبر ګزارونه وکړل. په دې برید کې 15 کسان ژوبل شول او په خپل برید کوونکي د پولیسو په ډزو کې وشل شو. په جرمني کې افغان سفیر ښاغلی صدیق هم وایي چې ریاض خان په افغانستان کې زیات دود نوم نه دی. د جرمني پولیسو د ریاض خان په خونه کې د داعش بیرغ د ځان وژنې پړی لیک او هغه لیک موندلی چې برید کوونکي خپل پلار ته لیکلی دی.
و امریدل چې په جرمني کې د یو اورګاډي پر مسافر مشکوک برید کوونکی افغان نه بلکې د پولیس په وینا شایي چې پاکستانی وي. پرون داسې راپورونه خبر شول چې دغه ولس کلن ځوان افغان دی خو اوس پولیس په دې اړه تحقیقات کوي چې دا وګړی آیا د پاکستان دی که څنګه. له معمول سره سم د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېد. اوس به د مخکښو ښځو اونیز پروګرام چې پکښې له انجیلا ولسیار سره مرکه سوې ده واوري او ورپسې به د اساسي او بشري حقوقو اونیز پروګرام واوري چې د افغانستان د جذب قانون کې د مزنون کس د حقوقو تعریف پکښې سوې دی. له ازادي راډیو سره اوسې.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلام. د مخکښو ښځو په پروګرام کې موزه صادق رښتینی له کندهار هرکلی کوم. نن په دې ونی خبرونه کې د انجیلا ولسیار سره خبرې کوو. انجیلا ولسیار په کندهار کې زیږیدلې، ابتدایي زده کړې په کابل کې کړې خو اوس په کندهار کې په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کوي. انجیلا مدني فعاله ده. دغه راز مهاله په یو محلي رسنۍ کې د پروډیوسر په توګه پروګرامونه جوړوي. نوموړي تر دې مخکې په کندهار کې د ښځو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې ډېره ونډه اخیستې، بیلابیل ولسوالۍ ته تللی او هلته یې ښځو ته بیلابیل ټریننګونه جوړ کړي. نورې خبرې به له دې واورو. انجیلا ولسیار د مخکور ښځو پروګرام ته په خیر راسي.
تشکر ډیره مننه. زستا سر ډیره خوشاله یم دا چې ماته مو وخت راکې در څو زو وکولې سم خپل فعالیتونه او د یو افغان یو پښتني شزي په نمائندګۍ سره زو وکولې سم چې تاسو ته خپل فعالیتونه وړاندې کوم.
اول د خپل زدکړو پاک معلومات راکې.
ډیره مننه. مانو په 1998 کال کې زده مکتب سفر غسویم. البته هغه وخت ته 1998 کال یزده سنفی یعنی یول سنف درس ویل کېدی دغه دوه کاله. نو پس لاغه سم کانکور امتحان ورکی چې د ژورنالیزم پانځي ته د کابل پانتون ژورنالیزم پانځي ته کامیاب سولم. نو چون جنگونه و حالات ډیر خراب سوله درې سمستر می درس وایه مج مهاجر سولم
ومنسوي کولای چې زخل خپل تحصیلات مخته یوسمه پېښور ته ولاړو. په پېښور کې په دې خاطر چې کم خاص مصروفیت نه ونو بیا ما د هلال احمر پرامیډیکل انسټیټیوټ کې د قابلیتګۍ درس وایم. نو تقریبا ډیر وخت ما وکولای سوی چې په شفاخانو او کلینیکونو کې د خپل خوند لپاره خدمت وکم او کار وکم. پس لاغسه بیا هم ما غوښتل چې دا زده کړه ماته کافي نه ده، نو بیا را ولاړه سولم ملالۍ پوهنتون کې ما سبتنامه کوي او اوس فعلا د حقوق په پوهنځي کې خپل تحصیلات مخته وړم.
د څو کلونو راهیسې په کندهار کې کار کوي او په کومو برخو کې؟
زه د 2006 کال څخه په کندهار کې کار کوم، نو په مختلفو بخشو مختلفو دفاتر او مؤسساتو کې می کار کړی دي. چې 2006 کال کې کله چې ما خپل وظیفه په کندهار کې شروع کړه، نو د مرسي کورپس دفتر سره وم چې هلته زموږ فعالیتونه په ولسوالیانو کې و. نو هغه فعالیتونه د شوزو سره د پولټری ټریننګونه و، یعنی د مرغداري ټریننګونه و او لایف سټاک مینجمنټ د مالداري د پاره و چې هغه شوزي چې مالداري دی کوله او چرګان هم دې ساتله په سمه طریقه چې دی باید ګټه ځنی واخی او یو آیت لا سره وړي دی نه پویدل. نو موږ دې سپورټوله ټریننګونه مرکل درڅو دی وکولای شي چې سم آیت لا سره وړي.
تاسو ول چې ولسوالۍ ته ځي او هلته شوزو ته ورکشاپونه ورکوي، سخت نه ده چې د نامي سره تاسو هلته فعالیت وکړي؟
ولا دا خو نو زموږ وطن دی، موږ تاسو باید مبارزه او مقابله وکړو. هغه خلک چې په لیرو پرتو ځایونو کې په دې حالت کې پراته دي چې موږ ته ضرورت لري چې موږ وکولای شو غوته رسیدګي وکړو، نو موږ هغه رواجونه او هغه کلتورونه مراعات کړی دي، هر وخت مو مراعات کړی دي. یعنی زه د ډیرو سختو حالاتو سره هم مخسوي یم، حتی د طالبانو سره هم مخسوي یم چې د څه وخت سوي دي چې زما مخه یې نیولې ده چې چیرېزي او څکه او تولې راغلې د دې ځای ته چې هغه کله هم زنه سم کولای چې نه مې درته واخلم. بل اخر کله چې ما هغه طالبان ول د کسانو چې ما د دې خوند او مند ته ټریننګونه ورکوله او دې می سپورټوله، بیا ما دې ته ویل مالګوري ورونو موږ کله چې راغلي تاسو ښه خبر یاست چې موږ د نارینه سره کار نه لرو، موږ ښځې د شوز د لپاره کار کوو. زموږ د ورکشاپونه نه و، ټریننګونه و چې پورټ ټریننګونه و په مختلفو ولسوالیانو کې چې دامان، ډنډ، ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایي ولسوالیانو کې و. نو هغه ټریننګونه یو د چرګانو چې موږ مثلا څلوېشتنې چرګان ورکوله، دغه په بغل کې مخوراکه ورته ورکوله او د زمر سره 50-50 کار کوي، یعنی د کډلې په جوړولو کې چې خټي وو دا کارونه دی کولای چې نور جالي وو د کلکینان داده لپاره موږ تر وړل درڅو دی وکولای شي چې چرګان په سمه طریقه او په صحیح طریقه سره مخته یوسي. همدارنګه موږ په ټریننګو کې دی د کلینیکو سره لینک کوله او همدارنګه بل ټریننګونه نور ټریننګونه چې موږ دلود له هغه د لایف سټاک مینجمنټ وو چې د هغه د مالداري په حق له هغه کورونه چې هغه کورنۍ چې مالدار و غواوی درلود للی او پسونه و هغه حیوانات چې دی درلود چې مثلا دی د شیدو سه ګټه اخیستله، د غو د پاره مش ټریننګونه درلود او هم درنګه مو ډیستریبیوشن درته درلود چې د دې د پاره مو غړي کې ورکړلې دی ګونه مو ورکړله او هم درکم نور مواد چې د دې د پاره ضرورت ډرینکر او فیډر و یعنی خوراکه او د خوراکې د پاره د حیوانات او د حیوانات د وګو د پاره مو لوشي دی ته ورکړله.
خپل د کار تاثیرات مو محسوس کړی دي، مستاس پروګرامونو کومه نتیجه ورکړي؟
بله، و موږ کار ډیره مثبته نتیجه ورکړي ده، خصوصا یو وخت د دامان د ولسوالۍ سره ماته زنګ راغی ولته خو ټریننګونه راکړه چرګان مو راکړه، اوس نو موږ ته یو مارکیټ پیدا کی چې موږ د هغې په سره کم بازار ته ارزه کو. پر موږ باندې هغې بیخي ډیر دي د زموږ څخه خرابېږي او موږ داسې خاص بازار په دامان کې نه لرو. نو په همدې سبب سره زه ډیره خوشاله سم کله چې ورلم په ستلو هغې پرتې وي او موږ د دې د لپاره بازار پیدا کړ یو نفر مو په هغه کلی کې مشخص کړي چې دی به په هفته کې یا په دوه یا درو ورځو کې یو راځي پر کلی باندې به ګرځي، ګرد هغې به وړي په حساب سره به هغې وړي، هلته به بازار کې عرضه کوي او د خلکو پیسې به ورکوي. او همدارنګه موږ بهترین بازار د پارغنداو کې چې چرګانو کړی، بهترین بازار د میلې ځای و د بابا صاحب چې شذيب اګي به ایښولې راوړلې به دلته په ښه قیمت سره دې ته خرڅېدلې او همدارنګه د دې بچان به د نور د نارینه او میله ځایته وړلې اګي دې به بازار درلودې مګم هغه لیر ځایونه چې مثلا د مانو بازار نه درلودې موږ د سیولار ورته پیدا کړل کله مخ کې شم تاسو ویله یو نفر مو وټاکی چې دې به ټولې اګي راټولولې او وړلې بازار ته خرڅولې او بیرته پیسې دې ته هفته واري ورکولې
په کندهار کې د شوزو د کار پاړه څه وای
دا خو موږ تاسو شپې یو چې امنیت په سر تاسو افغانستان کې نه دیسم یعنی دا یو بیره او وهم زموږ تاسو سره ستا چې موږ تاسو په ډیر یو بیره سره په ډیر وحشت سره راوځو د کوروسا کار کوو نو بیا هم زموږ قهرمانی او پښتني خوندې مبارزه کوي مقابله کوي راوځي د کار کوي زحمت کوي نو زه په دې هیله یم چې یو سرتاسری صلح راسي د څو موږ وکولې سو چې خپل وطن ته په سمه طریقه سره خدمت وکړو
د ورسی پښتني په توګه ک لپانتونه پاریغه سه څه پلان لري
نو زما خو پلانونه به خېټیر دي زما یګانه پلان ده دی غوړم چې یا پارلمان یا ولایت شورا ته ځان کاندید کما غوړم چې یو ش ډیپلوماټ واسم ز خپل ډیپلوماسي غوړم انتخاب کما نو یو ش ډیپلوماټ واسم درڅو وکولای سم په خارج کې داس یو نماینده واسم چې خپل د وطن هر نوع مشکلات او هر نوع خواهشات ور پورا کما
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسی او بشری حقوق وی بلی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی احمد زئی صاحب شرغلاست
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم
احمد زئی صاحب کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکې
ډیر مننه اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې بد مبارزه وکړي خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوی دي چې هغه باید هم د یو تعداد حقونه برخمن دي د دې په خاطر چې بې ګناه کس تل عدالت تعقیب اندونی ولشي او هغه کسان چې واقعا د جرایم کوون کې دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي د دې په خاطر پولیس سنوالي او محکمه د درې وړ اورګان د مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتن سره سم مزنونینو سره تورن کسانو سره او محکومین سره باید چلند وکړي په نننې پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی اقونه لري کنه لري به د شک او د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومي ماده سره سم تقریبا د شلو نزیات حقونه دي چې پولیس او سرواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري
ډیر مننه احمد زئی صاحب د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي
اول هغه حق چې به مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي د بده باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ورلري دی یعنی اذن یوونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وی باید دیونی ولشي یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونه نیول شي کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق منځولي بل حقیقت چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا دوسیه د سنولی سنولی کتر تحقیق لاندی د د د شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي، د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي، باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کېږي، کشفي ارګانونه که پولیسي که سنوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. دې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د امنیت لخوا نه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کېږي، پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی د ته دا زمینه مساعده شي چې دغه په آزاده توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وضع نه کړي چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت وکړي. اسناد وړاندې کړي، د خپل د بېګناهۍ د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دی په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یې، اسناد په یو بل ولایت کې یو چا سره وي، په یو رسمي دندې کې وي. د ته دا زمینه مساعده شي چې باید دی ثابته کړي چې دی په دغه ورځ کې چې دغه جرمي پېښه شوې ده، دی اسناد په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و. دی یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهدو او دغه زمینه مسایدل چې دی د خپل د بېګناهۍ لپاره، په دې کې باید بې د قانون د مجوزه محدودیت منځ سره نه شي، کموالی رانه شي، او سانوالۍ او د کشف ارګانونه باید په پراخ ټنډۍ باندې دا واوري. د سکوت د استفادې نه حق وکړي، یعنې په دې باندې مجبور نه شي چې دی په جبر سره دی اعتراف دی وکړي یا بیان وکړي. هر سړی چې د پولیسو لخوا نه نیول کېږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، دی حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دی د سکوت د خاموشۍ حق نه اختیار وکړي. یعنې برخمن ده، دا د سنوال مکلفیت ده چې د الزام دلایل، د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي. تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچېری او کس نیول کیږي، مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس دلته کابل کې راځي او د پختو په دری باندې نه پیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته، کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي، په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د وینه د شوبونه، یعنی په هغه شیبو کې چې دی نیول کیږي، د همغه وخت نه تر هغه تاریخه پورې چې دی د محکمې په نهایي حکم باندې محکومیږي، دی حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دی یو وکیل مدافع ولري. بله مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه، او بالاخره پولیس بیا سپاري سنوالي ته، سنوالي تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزا یې وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې که چیرې یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه، او دی په دې پوهیږي چې سنوال ورسره شخصي عنایت لري، قاضي ورسره شخصي عنایت لري، دی یا دغه وکیل مدافع چې د استخدام کړ، دا وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي، دای کاوشی چې حق دې لري چې دا رات دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اوله مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وای چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او د سنوال باندې قنات لري کني لري کای ونه لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیات ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو ایویلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زای صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي دی
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کال مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوی اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورانو او کسانو ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیسو ته وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره او څلور میاشتې هم دریګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پېتې شوي دي ولی دوی سنوش لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان